السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دیګړې کې د خپل قربا منور شانه کې هلې او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه درته وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې د پارلمان غړو ویل چې په دې هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې د ترمیم وکړل سي د پاکستان سپریم کورټ اعلان کړی چې د پاناما اسنادو د کیس په اړه به ورستی پریکړه سبا اوروي او امریکا پر پاکستان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په نیابتي ډول د ترهګرو ډلو لکارولو لاس واخلي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ اعلان وکړی چې د پاناما اسنادو د کیس په اړه به ورستی پریکړه سبا وروي که څه هم عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شوی دا بیانونه د فبروري پر 23 نیټه لاره غونډ کړی و خو پریکړه له ځان سره ساتلې و د دې مقدمې اوریدنه به د جسټیس آصف سید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګهګۍ کوي د دې مقدمې په اوریدنې سره به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف راتلونکي برخلیک معلوم سي چې آیا دی پر خپل چوکۍ د پاتې کېدو اهل ګرځول کیږي یا کنه د دې ولدج په تیر 2018 کال کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه سول چې پکې د نواز شریف د اولادونو په نومونو د لاتینې امریکا هیواد پاناما کې د مشکوک کمپنیانو او بیک اکاونټونو ذکر شوی وو د دغه اسناد تر مخه د پاکستان سلګونه نور کسان هم له هیواد بهر دغه ډول اساسې لري لا غو ورسته د پاکستان په سپریم کورټ کې د نواز شریف خلاف د درغلي مقدمه پیل شو په پاکستان کې د پارلمان غړو لچ په دې هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې د ترمیم وکړل سي په دې لړ کې تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د وزد کوونکو د وژنې پر ضد مزمتي قرارداد وړاندې کړ چې پکې دا هم ویل سي ول چې د مذهبي سپکاوي قانون د ناسمې کارونې د مخنیوي لپاره دي موثره ګامونه پورته کړل سي او د مشال خان د وژلو په کیس کې د ککړو کسانو ته سخت سزا ورکړل سي د متحده قومي مومنټ سینیئر بیرستر سیف وایي چې په دې هیواد کې د مذهب په نوم د ډیرو قوانینو غلط استعمال شوی دی
دلته مونږ د اسلام په نوم باندې خپل ذاتی مقاصد حاصلولو کوشش کوو نزدا غړم چې د مشال دا قتل چې دی دا د اسلام د نوم استحصال شوه دی دا د معاشري او اوورال اخلاقی انحطاط ته د کم ثبوت چې مونږ ته دی واقعیا کې مخه تراغه او پاکستان کې د بلاسمی په نوم باندې د توهین رسالت په نوم باندې
د تیر پنځشنبه په ورځ د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې یو زده کوونکی مشال خان د قهرجنو بلوګرو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل سو چې لاغه ورسته د نوموړي د وژنې په ضد په ټول پاکستان کې تاوده خبرګونه نه راوپارېدل پولیس د دې پیښې په تړاو تر دې د ملشت لږ شپاړس تورن کسان نیولي او د نورو لټون روان دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د ټولو ترهګرو ډلو په ضد یو شان کاروایی وکړي او په افغانستان کې په نیابتي ډول د ځینو ډلو لکارولو لاس واخلي په پاکستان کې د امریکا سفارت تیر ورځ په خبر سوي خبر پاڼه کې ویلي چې اچ آر مکماستر له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او په هره بڼه د ترهګرۍ د مخنیوي پر اړتیا زور راوړ مکماستر سویلی آسیا ته خپل سفر وړاندې د افغانستان ټولو نیوز خبري شبکې ته ویلي امریکا هیله لري چې پاکستاني مشران به په دې پوسی چې دا د دوی په ګټه ده چې بیل څه ډول توپیر د ټولو ترهګرو ډلو په ضد اقدامات وکړي او د تیر وخت په څیر عمل ونه کړي نوموړي ویل چې د پاکستان لپاره په خپل هیواد او نور سیمو کې د خپلو ګټو تعقیبولو لاره د نیابتي ډلو له لارې په جګړه کې ښکېلتیا نه ده بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې دا کار کېدای سي پاکستان ته د مکماستر سفر د ډونالډ ټرمپ له ولسمشر کېدو وروسته د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لوړې کچې لومړی لیدکاته وه د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر سمڅو د امریکا د تر ټولو درانه غیر اټومي بم کارولو په نتیجه کې د دې ډلې لږ تر لږه 14 قومندانان وژل سوي دي د افغانستان دفاع وزارت ویان محمد رادمنش په دې اړه تیر ورځ مشال رادیو ته وویل
ما در بین همی مجموعه که
پاچین که ده بم لغورزی دو روست آقا جسدون چه موک پیشندلی دیار لست دایش مهم کماندانان پا که شامل دی پا دوی که دو کسان ده هندوستان دی دوی ده تاجکستان دی چلور تن هم افغانان دی او نوری ده پاکستان دی ده تثبیت شوه چه ده دیار لست کسان ده دایش ده دلی ده سر کماندانان
اول دایش بوده که در این حمله از بین
امریکایي ځواکونو دا بم د تیر پنځشنبه پر ورځ د الوتکې له لارې پاچین کې د داعش پر مرکزونو وغورځوي خبرونه لمشال رادیو خوري په ترکیه کې د اروپای د انتخاباتي څارندې ماموریت یوې غړي تیر ورځ ویلي چې د ترکیه په ټول پښتنه کې شای په 2.5 میلیون رایو کې لاسوهنه شوی وي. دا ټول پښتنه چې لمخې د ولسمشر واک زیات شوی او رجب طیب اردوغان کولای سي تر 2019 کال پورې په واک پاتې سي پکې د موافقو او مخالفو رایو توپیر کم وو. د استریا د پارلمان غړي الف کورنچ د اروپای شورا د پارلماني اسمبلی د څارندې د ماموریت غړي هم دوای په ترکیه کې د اپریل د 14 نیټې د ټول پښتنې په راوي کې ممکنه لاسوهنې د اردوغان بریالیتوب چانس تقریبا دو چند زیات کړ. د او آر اف په نوم رادیو سره مرکه کې کورن همدارنګ وویل چې د حقیقي رایو د شمیر په اړه هم پوښتنې راپورته شوې دي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د ترکیې قانون یوازې په رسمي پاکټونو کې رای مني، خو د انتخاباتو عالي کمیسون پریکړه وکړه چې د رایو هغه پاکټونه هم مني چې رسمي مهر نه لري، که څه هم دا د قانون خلاف کار و. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د ترکیې په دې ټول پښتنه کې د څارنې جلا ماموریت ترسره کاوه هم ویلي چې انقره ورسره د رایو په اړه د درغلیو د اداو په څېړنه کې همکاري نه کوي. د ترکیې مهم اپوزیسیون ګوند د ټول پښتنې د نتایجو د باطلېدو غوښتنه کړې او په دې توګه د ترکیې د وزیر اعظم هغه غوښتنه رد کړې چې له ټولو سیاسي لورو یې غوښتي څو د دې لانجمنې ټول پښتنې نتایج ومني. د برتانی وزیر اعظم تریسا می تیر ورځ اعلان وکړ چې هغه غواړي له ټاکلي وخت مخکې د جون پر 8 نیټه انتخابات وکړي. په یوه ناڅاپي اعلان کې نوموړي ویل چې برتانیا په داسې وخت کې ډاډ او ثبات ته اړتیا لري چې تیر کال یې د یو ټول پرسن لاري لاروپای ټولنې څخه د بیلیدو پریکړه وکړه. تریسا می وویل له پارلمان څخه به نن وغوښتل سي چې پر دغه وړاندیز پریکړه وکړي. نوموړي وویل چې دوی عام انتخاباتو ته اړتیا لري او هغه دې پایلې ته په اسانه نه رسیدلی. په برتانیا کې عام انتخاباتو کې دلو نیټه 2020 کال ټاکل شوی وو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ 50 پیسې. یو پاونډ په 1.43 روپۍ 80 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.01 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.03 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 2 بنو کې 3 او شل او په کوټه کې 4 او 14 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې را سره وسی نو د ریپورټونه به واورید. په قومي اسمبلی کې د مذهب د سپکاوي ضد قانون د ناجایز استعمال خلاف قرارداد وړاندې شوی. د جماعت اسلامي د پارلیمان غړی صاحبزاده طارق الله وایي
دا زمونږ د عوامو زمونږ د معاشره دغه جرم دی چې مونږ دغه غلط استعمالو او د هغې دپاره د حکومت خپل یو داسې دغه وکړي چې د مخنیوی وشي.
بلخوا د کراچۍ بنوریا مدرسې مشر مفتي نعیم د مذهب د سپکاوي په تور د مشال خان وجنه د اسلام او قانون پر ضد وبلله. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وای له خوست د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو دریم پړاو با د روانې میاشتې لې 20 مې نیټه شروع کیږي.
دا غو به تقریبا پورس کې سل کورنۍ بمزاول پورس دا غلام خان په لار باندې راځي څنګه مخترات له هغه طریقې کار باندې برایي.
د خیبر ایجنسی باړي او تیرا خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي.
مولونا د کولونا غاړی ارته مونا پاتې دي او موته حکومت تر خپل بدلاب ده چې هغه دوله مړي برته ملوي دي آینه باندې بند کړی دي اوس موته هیڅ هم نه ملويږي.
نور یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل د پاکستان په قومي اسمبلی کې پارلماني غړو ویلي چې په دې هیواد کې موجود د مذهب د سپکاوي قانون کې د ترمیم وکړل شي او څوک چې هم په دغه نوم بیل ثبوت یو تن وجني هغه ته سخت سزا ورکړل شي. اسمبلی په خپل پرونی غونډه کې د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د زده کوونکي مشال خان د وجلو خلاف هم مزمتي قرارداد منظور کړی دی. په دې اړه نور حال د اسلام بعد نظم خبریال عرفت انجم را کوي.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه لخوا وړاندې کړی شوي قرارداد کې ویل شوي چې توهین رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوي لپاره د مؤثره ګامونه پورته کړی شي او د مشال خان وجلو په کیس کې ککړ کسانو ته د سخت نه سخت سزا ورکړی شي. په قومي اسمبلی کې د بحث په وخت د پاکستان پارلماني غړو ویلي چې په پاکستان کې موجود توهین رسالت قانون کې ترمیم وکړی شي او څوک چې توهین رسالت په نوم بغیر د شهادت یو تن وجني هغوی ته هم سزا ورکړی شي. په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي ګونګړی صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ویل چې په ملک کې اوس هم یو قانون د ذاتی مفاد لپاره استعمالیږي او همدا شان توهین رسالت قانون خپل ذاتی دشمنی لپاره استعمال شو. کومه چې ښه خبره نه ده،
دا د قانون جرم نه دی، دا دغه سره دا زمونږ د عوامو زمونږ د معاشره هغه یو قسم دغه جرم دی چې مونږ دغه غلط استعمال او غلط یوز کیږي. په کار دی چې په دې باندې د حکومت یو قسم له خپل دغه وکړي که داسې تحقیقات وشي او داسې بې ګناه خلک د داسې دغه مرتکب شي نو دا یو ښه خبره نه ده او د هغې لپاره د حکومت خپل یو داسې دغه وکړي چې د مخنیوی وشي.
د متحده قومي موومنټ سینیټر بیرسټر سیف وای چې په دې ملک کې د مذهب په نوم د ډېرو قوانینو غلط استعمال شوی دی او همدا شان د مردان په دې پیښه کې هم د مذهب د نوم استحصال شوی دی.
دا خو زمونږ یو اوورآل بدقسمتي ده او زمونږ د معاشرې د تنزلې یو ثبوت دی چې دلته مونږ د اسلام په نوم باندې خپل ذاتی مقاصد حاصلولو کوشش کوو. زه دا ګڼم چې د مشال دا قتل چې دی دا د اسلام د نوم استحصال شوی دی. دې کې نه د قانون سره رول شته او نه پکې چې دی نو د مذهب سره رول شته، بس دا د معاشرې یو اوورآل اخلاقي انحطاط دی. د کم ثبوت چې مونږ ته دې واقعیا کې مخې ته راغی او پاکستان کې د بلاسمی په نوم باندې د توهین رسالت په نوم باندې
د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي حمیدالحق مشال ریډیو ته وویل چې ناموس رساله زموږ د ټولو لپاره د خپل ځان زیات مهم دی، خو د داسې خلکو خلاف به هم ګامونه پورته کول غواړي چې دغه قانون تر لاندې بغیر د ثبوت نه بې ګناه خلک مړه کوي.
او چې څوک غلط استعمال کوي نو د هغه لپاره سبا سزا وي، که نه لکه څوک ثابته شي چې دا سړی غلط لګیا دی نو د دې لپاره چې دی نو خامخا خبرې پکې پکار دي. نو خو په توهین مذهب باندې چې دی هېڅ قسمه صدقه نه پکار شه دي، بس او لکه دا چې مس یوز کېږي د دې لپاره چې نو سجیا سره بهتر اقدامات پکار دي.
د مذهبي چارو کارپوه قبله ایاز وایي چې مذهب اسلام د امن او برداشت دین دی. په دې کې چېرته هم د یو انسان بل انسان بغیر د سوجې وجل جهالت دی، خو زموږ خلکو سره هم د خپل دین په اړه معلومات نشته.
تاسو جنہ مخکی کې دل نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کو داسې جنہ بند کړ لکه مخکی با په ذاتی افراد او با قانون په لاس کې اخیسته او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او د اسلام معاشره ته کنټریبیوشن دا دی چې هغه دې کې سوتا اداراتي رنگ ورک نو د اسلام سپیرټ خدای دې چې دا اداراتي فیصلې به افراد دا په لاس کې نشي اخیسته.
قبلایا زیاته کړه چې تر څو پورې تعلیمي نصاب کې تحمل برداشت او امن سبق نه وي شامل کړی شوی نو دا قسمه لړۍ به روانه وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د کراچۍ د بنوریا مدرسې مشر مفتي نعیم ویلی دی چې په مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو زده کوونکي وژنه د اسلام او د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده. په دې حقله د کراچۍ نه نور تفصیل محمد عمران راکوي.
په کراچۍ کې د نهي یا سه‌شنبې په ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بنوریا دینی مدرسې یا جامعه بنوریا مشر مفتي نعیم د مشال خان وژنه د اسلام او قانون پر ضد وبلله او وی ویل چې قانون عملی کول د ریاست کار دی نه چې د عام ولس.
مشال خان کو توهین رسالت کا ثابت کیے بغیر فقط
دی وی مشال خان د مذهب د سپکاوی په تور په داسې حال کې وجل شوی چې چرته هم ثابت نو دا په شریعت کې هم ناجایز دی او زمونږ د قانون تر مخه هم. کچرته ولس کوم قانون په خپل لاسو کې واخلی نو دا خو بیا په ملک کې د ځنګل قانون شو، نه به زه محفوظ یم او نه تاسو. قانون عملی کول د ریاست کار دی. ریاست په دې خبرو پلټنی کوي چې که پر اختیار څوک مجرم دی نو سزا دې ورته ورکړي او که چرته مجرم نه دی نو هغه دې پرې خودل شي. د مفتي نعیم په وینا چې دلته په خپل منځ کې د جګړو پر وخت په یو بل د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي نو ځکه اوس وخت راغلی چې دینی عالمان کینی او د مذهب د سپکاوي پر ضد جوړ قانون ته کتنه وکړي چې داسې څوک هم دا قانون د خپل ذاتی مقصد لپاره استعمال نه کی.
دو خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے، دوسرے بل الزام لگا دیتے ہیں.
دیوائی پا دو کورنیو کی جگڑا بھی او پا یو بل دا مذہب دا سپکاوی تورو نہ لگئی. نوز باید لوی لوی علیمان کینی او دا دی قانون چکم غلط استعمال دے دا حقی لپارا ہم یو قانون جوکڑے شی. میڈیا ہم باید دا دوڑلو ترمینز دا جگڑی سبب جوڑی دل پریک دی. چشیہ سونی بریلوی او دیوبندی دی خپل منز کی نجنگئی. ہم داشان دا ممبر او محراب ہم غلط استعمال کیے گی. دا ممبر او محراب نہ یو بلتا کافر ویل کی گی. باید دا دی ہم سم استعمال وکڑے شی.
ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے تو ممبر محراب کو بھی صحیح استعمال ہو.
مفتی نعیم زیادہ اگر چدلتا یوازے پر مدرسو ٹکو نکی گی چہلتا سخت دریزے تا ود ورکول کی گی. خوبا دی ورستیو کی پا عبدالولی خان پوانتون کی دا مشال وجنا او دا حیدرآباد دا میڈیکل یونیورسٹیز دا کون کی نورین لغاری داعش کی دا شامل دو پیخی دا ثابتی چی سخت دریزی یوازے پا مدرسو کی نہ بلکہ پا پوانتونوں کی ہم موجود دا. داغا پا وینا چی باید پر یو بل دا کفر فتوی لگولو پر زی پا ممبر او محراب ناست خلق پا خپل مینس کی دا اتفاق او اتحاد درسور کی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
ہم پا دے موضوع کی پاتی کی گو پا پاکستان کے دا مذہب دا سپکاوی پا مبینہ تورونو کے یو شمیر کسان وجل شوی دی. خو پختہ ندادا چے آیا دا ناسم و تورونو زموارو تا سزاگانے ورکلل شوی دی او کسنگا بلدا چے دا موضوع ولی دوم را حساس اگر زول شوی دا. دا دے پختنو دا جواب لپارا زمان همکار مجید بابر یو ریپورٹ برابر کرے چستا سو پام ورترا گرزوم.
تیر اونۍ د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې اسلام ته د مبینه سپکاوی په تور د یوې پارېدلې ډلې لخوا د صحافت د شعبې د زده کوونکي مشال خان وجنه که څه هم په پاکستان کې د دې نوعیت لومړی پیښه نه ده، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا تر دا مهال د دې وجنو ذمهوارو ته سزاګانې ورکړل شوې دي او که نه. د دې پوښتنې په ځواب کې د سپریم کورټ وکیله او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره آسما جانگیر وائی
ڈیر ذمہ وار خونی ول شوی دی او مقدمے پر ہم روان دی. خو منگورو چې په دا ډول پیخو کې کلا بار سوخه مسلمانان ملوث وی نو هغوی پټ شي. لکه د بیلګې په توګه سمود مخ کې د پنجاب په فیصل آباد کې کلا د عیسویانو په آبادی بمی برید وشو او د هغې نه پس بیا پارېدلو عیسویانو دوه بی ګنا کسان وجل نو هغوی انیول شوی هم دی، ضمانت یې هم نکیږي او دریو کالونه پرې مقدمه روانه ده. نو دا تفریق خپله دا ډول پیښو ته لاره هواروي چې د اسلام په نامه د چا سخوخه وي کوي، کو جرم کوي، خلکو ته ګواښونه کوي، خلکو ته کافر وایي او هر څه کوا خو کافر وژنه. او دا لړۍ په دې پاکستان کې د ډېرو مودو نه روانه ده.
آپ لوگوں کو دھمکیاں دیں، آپ کے کافروں کو مارنا ہے، یہ سب کچھ یہاں چلتا رہا ہے.
دا خیبر پختونخوا پا مردان او دا پنجاب پر ادا کشن سیما او کرسچن کالونیا کی شوی دا ڈول پیخو تا پا کتو سر پختن دا را پورتا کی گی چی پا پاکستانی ٹولنا کی دا دی مذہبی سخ دریدہ سبب سدے چی ولس سمدستی و پاری گی قانون پا خپل لاس کی واخلی او مبینہ تورن کسان و وجنی. دا دی پختنی پا زواب کی کارپو پروفیسر حسن اسکری وائی چی پا پاکستان کی دا محال هغه نسل پاکثریت کې ده چې په تیرو سلورو لسیزو کې ورته د مذهبي سخت دریځې پاړه د ذهنیت جوړولو زمینه برابره شوې و.
مذهبی انتہا پسندی کے رجحانات بہت سٹرانگ ہیں اور یہ انتہا
پسندی پاکستان کی دا مذہبی سخت دریځې رجحانات ډیر پیاوړي دي او دا هم د مذهبی سخت دریځې نتیجې دي چې خلکو لپاره د اسلام د سپکاوی موضوع ډیره زیاته حساسه شوې ده. د مردان په پونتون کې چې کومه پیښه شوې ده، ما لپاره دومره د حیرانتیا وړ خبره نه ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر پیښې ته وکتل شي، د دې نه علاوه داسې پارېدلې ډلې په پوره پوره آبادۍ حملې کوي، کارخانې او کورونه سوځوي، نو دا د سخت دریځۍ مفکورې ته وده ورکړل شوې ده او دا موجوده هغه نسل دی چې سوچ ورله د ارتوډاکسي سغدریزي مفکورې ته اړول شوی دی.
آسما جانگیر وائی چې دا ډول پیښې په پاکستان کې ریاستی، عدالتی او سماجی ناکامۍ طرف ته اشاره کوي. خو تر ټولو لویه ذمہواری د ریاست جوړیږي چې د معتدل سوچ رامنځته کولو کې کردار ولوبوي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان سپریم کورټ به د پاناما اسناد په مقدمه کې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف جمع کړل شو درخواستونو باندې خپل فیصله سبا اوروي. که سم عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فروری په 13مه راغون کړي وو خو فیصله یې لزان سره ساتلې ده. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال عرفت انجم راکوي.
د پاناما اسنادو کیس اوریدنه د سپریم کورټ جج جسټس آصف سید کوسا په مشوره کې 15 کسیزه بنچ کړې و او په 23 فروری د دې کیس فیصله محفوظ ساتل شوې و. د سپریم کورټ په ویب پاڼه جاری شوې د یو خبر پاڼې مطابق د کیس فیصله به سبا له زیارت پر ورځ ماسپخین کې اورول کیږي. د 2014 اپریل میاشت کې په پاناما اسنادو کې د پاکستان د سیاستوالو او د شتمنو کسانو نمونو راتلو وروسته پاکستان کې د سیاستوالو د احتساب خبرې شروع شوې وې. په دغه اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم د بچو په نوم په بهر ملکونو کې کمپنو لوجي د ملک په سیاست کې شخړې رامخته شوې وي او د وزیر اعظم د احتساب لپاره اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ ګوند په سپریم کورټ کې آئینی درخواستونه جمع کړل. د 2014 د نومبر په 19 نیټه د پاناما اسنادو کیس اوریدنه پیل شوې وه او تر 23 فروری 2019 پورې شپږویش اوریدنې شوې دي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس انور ظهیر جمالی د نوکرۍ موده دا کیس د 2014 دسمبر میاشت کې ځنډول شوی و او روان کال په جنوري کې دا کیس یو ځل بیا سره شروع شو او عدالت دا فیصله کړې وه چې د پاناما کیس اوریدنه به اوس په امروزه بنیادونو کیږي. دس پس چې په 23 فروری د کیس فیصله محفوظه وساتلې شو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال خبرونو کې ورزو قبایلی سیمو ته د شمالي وزیرستان انتظامیه ویل دي چې د روانې میاشتې د 28 نیټې نه به یو وار بیا له خوستا د دغه سیمې د کډوالو ستنېدو لړۍ شروع شي چې د روزانه په حساب بسل کورنۍ پاکستان ته ستنول کیږي. عمر دراز وزیر پر نور حال درکوي.
چارواکی وای روزانه په حساب سره به سل خاندانونه د غلام خان د لارې راولي چې د تحصیل غلام خان او خواوشا سیمو کډوال دویګر سیدګي ګلاک خیل او شیر خیل به پکې شامل وي او نن 19 او سبا 20 نیټه باندې به د دغو کورانو یوازې سامانونه راوړلی شي. شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وای
په 19-20 باندې کم دیوګر سیدګي د مسره دغو سامان به راځي. لاغه بعد د 21 تاریخ نو بیا دیوګر سیدګي شروع کیږي. دغو به تقریبا په ورځ کې سل غراولو کورنۍ به مزاولو په ورځ کې بالکل د عبد غلام خان په لار باندې راځي. څنګه مختره طلب هغه طریقې کار باندې به راځي. موږ دې ته ویناګانې هم کړي دي سره زموږ کوم مشران دي د دیوګر سیدګي لا غوسره جرګې هم زموږ شوي دي. فلحال بینان کسټم پیر ګاډي په هغه باندې هم
نو ما وړي وویل چې وړاندې دوه مرحلو کې 14.5 کورانۍ د خوست نه راوستل شوې دي او را روانه دریمه مرحله کې لا معلومه نه ده چې څومره کډوالو کورانۍ به راوستل شي.
تقریبا موږ سره 14.5 کډې راغلي دي. یو دا اوس کم فیس دی دا فی الحال خو کېدای شي دا کم مردم شماري شروع کړي دغه په وجه باندې بیا ستارت شي. خو فی الحال دغه څه فیصله نه شوی چې کم نیکست کوم فیصله په دې باره کې راځي. د خوست ولکم کډوالي دا تر کوم وخت شروع وي هغه وی عمل ان شاء الله هغه ټیم کې تاسو یې فی الحال یک څه شروع کړي دا پته نه شو تر کوم وخت تاریخ به دا شروع وي. کوم کسان مرته لیستونه راکړي دي او قافله جوړې دي هغه کسان خپل هغه تیاری کوي. دیوګر سیدګي او ګلکشل شیرخیل دا کوم سنجر دی لکه خلک دی غلام خان سیدوال.
شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکی وای هغه کډوال چې خوست ګولان کیمپ نه علاوه بیرمل لمن او نورو سیمو کې میشته دي او انتظامیه سره جرګه نه دی شوی او نه هم د دې لپاره نوملیکنه شوی. نو هغه یې سره بازار جرګه کولی شي او نوملیکنه به کوي چې دا د کډوالو خصوصا تحصیل د تاخیل مداخل قبیله واپسی هم زر پیل کړي. د انتظامیه په وینا خوست ګولان کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوالو 6000 کورانۍ میشتې دي چې تر اوسه په دغو کې 14.5 کورانۍ پاکستان ته راغلي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د خیبر ایجنسی باړې او تیرا میدان ته ورستانه شوې ځینې کډوال وایي چې د دوی کلو کې تر اوسه پرمختیایي منصوبو باندې کار نه دی شوی او حکومت له پامه غورځولې دي. دوی وایي د سهولتونو نه محروم دي او د استوګنې د ځایونو د کمښت له امله یې د کورنیو ځینې غړي نشي ورستنېدلی. په دې حق له نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باډي زاهد شاه اپریدی مشال ریډیو ته خپل اوسنۍ حالت او مشکلات صدا سے بیان کړل.
نو بس کلی روان شوی دی خبره شي پرهوتی کوټه مکانونه پرهوتی پیله سروي کړه شې نه شوی ټول لا پد اولی کړه چې څو شو خلکو په خپل وخت او چکه مشکله تو کن تکلیف من خلکو لا ملاو شو تیرا له مخه الته کې او باجانې بیا رقم راتګ وو تکلیفونه باندې خلک راغله کنه. نو خدای وو چې مکانونه پرهوت دلته واپس شکم دې خبر له خلک راغله کورونه ونی ول چا خپل ول چا ونه چا چو خپل خلکو سره دی راشي و دا غوړي چې مولا مثال کوم موظم له شي
او د تیرا جنت ګل اپریدای وای
مولونا د کولونا ګاډي ارته مونا پاتې دي او موته حکومت تر خپل بدلاب ده چې هغه ډول مولې برته ملوي دي عین باندې بند کړی دي اوس موته هیڅ نه ملويږي د خپل جیب نه خرچاو او مطلب چې په بټیو په ویرو ډېر زوینه کې مزدوري کا واغه په نزو ته ټوله خل واغه خور اوس دا مو غوړو چې مطلب دا چې مو خپل زوی لا لور شو مو ته خپل لو کا کولو شي کورونه م جوړ شي نو سروې د وشي ګل سروې ولوم باندې سروې وشي بیا چې کندې مو زونی چې کندې د څلور خل کورونه ایرون دي ارګر په یوه انګړ کې په جره انګړ کې اوس دلته په کجریه کې اخورې مرګ او مزدوري کا او باغه باندې کړیاله ده بچ کند بل په سوال غلو بن خپل نوی مطلب شرشته زمکه شړډالې دي
د خیبر جنسي د بیا بحالې څنګه یو چارواکي سلمان خان وای چې دوی په یو خاص ترتیب سره په باډه کې په پرمختیاي منصوبو باندې کار پیل کړی دی او په باډو تیر میدان کې ځن خلکو ته د خپل ورنشو کورونو د بیا رغولو لپاره مالی مرسته هم ورکړې دي او دغه عمل لکسوسته خټولو متاثر شو خلکو ته به مرسته ورکول شي. د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او هلته حکومتي واکمنی بحال شوې ده. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او اوس ورځو جنوبی وزیرستان ته چیرته چې د مکین اوسیدونکو وایي د اتو کلون له بیکورې او کډوالۍ وروسته خپل سیمې ته ستانه شوي خو د تاګ راتګ پر مهال د امنیتي پوسټو له وجې ډیر د مشکلاتو سره مخ دي. دوی له متعلقه چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستونزې حل دی راوباسي په دې اړه نور حال سیلاب مسعود راکوي.
د شلی وزیرستان مکین اوسیدونکو وایي چې میژه د پاکستان په خاطر خپل کلی کورونا پرېښول اته کاله مو د کډوالو ژوند تیر کړ. اوس مکین ته کابلون بیرته درومي په سیمه کښې ترقیاتي چارې هم روانې دي خو په چک پوسټونو د تېرېدو را تېرېدو عمل د زغملو نه دی. ملک سلطان وایي
چې د میژ د حفاظت یې پوره پاک پاوت جوړ کړي دي چک پوسټونه خو بې قسمه ومنه چې دې
ملک جی محمد زیاتوی چې د سړکونو او تعلیمی ادارو حالت ښه کولو سره په مکین کښې د نوي تجارتي مارکیټ قیام نیکمرغه زیری دی خو حکومت یې د دې هر څه سره سره د قبایلیانو ځاني مالي تاوانونو ته دې هم پام وکړي.
د پاکستان په خاطر مو کاډېره وکړلې د نن ورځې پورې در په در ګرځم ټول مکین خو په مکین ښه مې خاص خپل زوی چې نواز کوټ ورده یي تباو بربود دی نن یې نوم او نشان نشته. د مکین مارکیټ په بهترین طریقه باندې په کښلي طریقه باندې راغوندی چې اوسې سړک پهښې راغوندي خو پای تکمیل ته لا نه دی رسېدلی مکمل شوی نه دی. پارکینه هم پهښه شته او په ډېر کښلي نقشه باندې پاک کار مې شری کړی دی چې کله دغه پای تکمیل ته ورسي د مو خیال دی چې دا یو بهترین تجارتي مرکز وي. کولینه باندې هم څه لګیا دي سره هم دا یقین دی چې هغه کیمس کولینه ړنګ شوي دي چې دا هم په جوړول باندې لګیا شي.
په دغه باره کښې د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل آفیسر محمد شعیب خان سویایي وار وای زنه
چې کوم آرمی حکام دی په دې علاقه کې جو وزیره ناغي دا موږ د خلکو دا خبره ورسو دلته کې کوم چې اوس نه د تعداد خیر رقم شکو زیات نه وینو کم دی وی مکمل نه ختميږي دلته کې کوم د ډیر زیات کار شروع دی په مکین کې او دا چې کوم پروجیکټ دی د مکین د بازار د جوړېدلو دا به د خلکو ته چې کوم دی کاروبار ملو شي دکانونه به خلکو ته ملو شي او د معاشي ترقی بر دې علاقې ډیر زیات مخ وړاندې روان شي. اوس زمونږ ان قریب څلورم سروې شروع کیږي چې پاغي کې موږ ټول مکین شامل وو او څومره کورونه چې ړنګ شوي دي څومره کورونه خراب شوي دي هغې ته نقصان رسېدلی دی نو هغه چې څومره خلک دي هغه ټولو خلکو ته به موږ د دې موضوع ورکوو د دې سروې به کوو مکین په علاقه کښې به چې کوم دی دوباره خوشحالي او آبادي راځي.
د مکین قبایلیانو دا هیله هم جوته کړه چې حکومت به نورې هغه نیمګړتیاوې هم دوی ته پوره برابرې کړي چې کومې د ړنګ مکین د بیا جوړېدلی او د دوی د خوشحال ژوند باعث ګرځېدلی شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه او د روان خبرونه نیمایي ته رسیدونکو درنګ شیبه کې په خیبر پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی د احمد شاه ازمینه با د خبرونو لنډی زورو.
په پاکستان کې د پارلمان غړو ویل چې په دې هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې د ترمیم وکړل سي. په دې لړ کې تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د مردان په عبدالول خان پوهنتون کې د یو زده کوونکي د وژنې پر ضد مزمتي قرارداد وړاندې کړ چې پکې دا هم ویل سي ول چې د مذهبي سپکاوي قانون د ناسمې کارونې د مخنیوي لپاره د موثره ګامونه پورته کړل سي او د مشال خان د وژلو په کیس کې د ککړو کسانو ته سخت سزا ورکړل سي. د پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ اعلان وکړ چې د پاناما اسنادو د کیس په اړه به وروستۍ پریکړه سبا اوروي. که څه هم عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فبروري پر 23 نیټه لاره غونډ کړي وه، خو پریکړه له ځان سره ساتلې وه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته خپل سفر پر مهال پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د ټول ترهګرو ډلو په ضد یو شان کاروایی وکړي او په افغانستان کې په نیابتي ډول د ځینو ډلو له کارولو دې لاس واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر سمڅو د امریکا د تر ټولو درانه غیر اټومي بمب کارول په نتیجه کې د دې ډلې لږ تر لږه 13 قومندانان وژل شوي دي. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می تیر ورځ اعلان وکړ چې هغه غواړي له ټاکلي وخت مخکې د جون پر 8 نیټه انتخابات وکړي. په یو ناڅاپي اعلان کې نوموړي وویل چې برتانیا په داسې وخت کې ډاډ او ثبات اړتیا لري چې تیر کال یې د یوې ټول پرستنې له لارې له اروپایي ټولنې څخه د بېلېدو پریکړه وکړه. په ترکیه کې د اروپا د انتخاباتي څارنې د ماموریت یوې غړي تیر ورځ ویلي چې د ترکیې په ټول پښتنه کې شایي په 2.5 میلیون رایو کې لاسوهنه شوې وي. دا ټول پښتنه چې له مخې یې د ولسمشر واک زیات شوی او رجب طیب اردوغان کولای سي تر 2029 کال پورې په واک کې پاتې سي، پکې د موافقو او مخالفو رایو توپیر ډیر کم و.
احمد شاه اعظمی درته خبرونه لنډیز وړاندې کوي. اوس په مو کړی چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د عبدالولي خان یونیورسيټي په طالب علم مشال خان چې د اسلام د سپکاوي کمتور لګیدلې وو، نو د مرکزی ملزم د بیان وروسته دا خبره واضحه شوه چې نو موړي د اسلام سپکاوي نه وکړي. ورسپانه لیکي چې د دې پیښو وروسته حکومت د نه صرف قاتلان خپل منطقي انجام ته ورسوي، بلکې په ولي خان یونیورسيټي کې د تقرریانو او برتیانو هم کره کتنه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه لپاره کار دي چې ځان د یونیورسيټانو د معاملاتونه په مکمل توګه خبر ساتي او دا قسمه شکایتونو دی پر وخت نوټس اخلي. د ترڅنګ په ټولو یونیورسيټانو کې د مستقل وایس چانسلران دی په میرټ باندې هم مقرر کړی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د حقیقت نه هیڅ څوک هم انکار نشي کولای چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د خوشحالي او د دې سیمې د امن ضمانت دی او دا د خوشحالي خبره ده چې چین یو واري بیا په یاد پروژه کې په خپل سرمایه‌کاری کې اضافه وکړه، کوم چې وس د 55 اربنا $2.5 اربع ډالرو ته ورسېده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري منصوبې نه بعد بجلی بحران خاتمه کې هم مرستې ترلاسه شي او د چین سفارتکار تر مخه چې ساحیوال او پورت قاسم په شمول د توانایي څلور نورې پروژې به روان کال سر ته ورسولې شي. ورسپانه لیکي چې ملک چې دا وخت د بجلی د کم بحران سره مخ دی، نو دې لپاره ضروری ده چې د بجلی پیدا کولو نه متعلق په منصوبو دې په تیزۍ سره کار وکړي شي او په دې پروژو خرچ کېدونکي رقم دې په خاصه توګه نگراني وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې بجلی د ضرورت مطابق حاصل کړي شي، نو ورسره به په ملک کې په تجارتي هلو ځلو کې تیزی راشي چې له وجې نه صرف ګرانی کم شي بلکې بیروزګاری به ورسره هم خاتمه وشي. نو هیله دا چې د چین پاکستان حکومتونه بعد د اقتصادي راهداري منصوبې په تیزی سره مکملولو لپاره په ښه توګه کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي هندي وګړي کلبوشن یادو ته د مرګ سزا ورکولو اعلان له پاکستان او هندوستان نه زیات د پاکستانی پوځ او ولسی حکومت ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. بلخوا ډی پی ای خبری ایجنسی لیکي پاکستان ته د امریکا د امنیتي سلاکار د ورستی سفر هدف پاکستان دې ته حسول و چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي. د دې دواړو مقالو مهمه برخې له اسرار العالم مومند اورو.
واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي حیرانوونکي خبره دا ده چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي کلبوشن یادوف ته د مرګ سزا ورکولو اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې پوځ وکړ. ښکاري داسې چې یادوف ته د مرګ سزا ورکولو ناڅاپي اعلان د نوشریف په مشرۍ ولسي حکومت هم په مکمله توګه حیران کړی. دا په داسې حال کې ده چې پر دې ګام هندوستانیان هم سخت غوسه دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر کال ویلي وو چې د یادو پر ضد کوټلي ثبوتونه نه لري. نو د ورسپانې په خبره د پوز لخوا یادو ته د مرګ سزا ورکولو اعلان د پاکستان او هندوستان نه زیات د پاکستاني پوز او حکومت ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. ورسپانې په خبره د پاکستان پوز هڅه کوي چې د هیواد د ولسی وزیر اعظم اختیارات راکم کړي چې هدف یې د وزیر اعظم کمزوري کول دي چې دا رنګ هغه له هند سره د خبرو کولو جوګه پاتې نشي. بلخوا ډی پی ای خبری ایجنسی لیکي پاکستان ته د امریکا امنیتي سلاکار د وروستي سفر هدف پاکستان دې ته هڅول وو چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي او په افغانستان کې د لاسپوسو په هیڅ د ځینو وسلوالو ډلو له کارولو ډډه وکړي. د ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د امریکا صدارتي څوکۍ تر سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکایي او پاکستاني او چارواکو ترمنځ د دومره علاقه چې غونډه شوي. په غونډه کې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ډونالډ ټرمپ د دې خواهش هرکلی وکړ چې پاکستان او هندوستان ترمنځ په ځانګړې توګه د کشمیر په تړاو د موجودو اختلافاتو حلولو لړکې مرسته کولی شي. د راپورونو له مخې د ټرمپ انتظامیه افغانستان ته د اضافي ځواکونو لیږلو ترڅنګ په نورو نوو پالیسیو هم غور کوي چې دا رنګ د افغان دولت مخالفه وسلهوالو سره ولاړې د سولې خبرې بیا شروع شي.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د امریکا د دفاع وزیر وای په یمن کې د کلکېچ د پای تر رسولو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ د خبرو اترو لارې د سیاسي حل لټولو ضرورت دی. جیمز میتیس دا خبره تیر ورځ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال کړې ده. سعودي عرب ته د امریکا د دفاع وزیر په توګه دا د جیمز میتیس لومړی سفر دی. په دې اړه د لویدیځ خبری ایجنسیو د ریپورټونو په بنیاد نور تفصیل اجمل اندوراندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سی شنبې پورې ریاست په لاره وویل واشنگټن غواړي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ هر څومره زر چې ممکن وي د یمن د سولې خبرې اترې پیل کړي. جیمز ماتیس منځنی ختیځ ته خپل سفر د سی شنبې پورې له سعودي عربستان پیل کړ. ریاست پر لاره د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته وویل موږ به خپل متحدانو او شریکانو سره کار وکړو او هڅه به وکړو چې په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خبرې اترې پیل شي. جیمز ماتیس وایي د یمن لپاره زموږ هدف دا دی چې دغلته کړکیچ پای ته ورسیږي او روانه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خبرو اترو ډلې ته راجی شي څو هر څومره زر چې ممکن وي سیاسي حل لاره ورته پیدا کړي. دا د وګدې مودې لپاره داسې روانه ده. موږ ګورو چې د حوثی اخیانو لخوا هغه توغندي چې ایران ورکړي پر سعودي عربستان وشتل کیږي. همدارنګه په یمن کې هم یو شمیر بیګونه خلک وشل کیږي. دا هر څه باید پای ته ورسیږي. دا فرانسې خبری اژانس وایي د امریکا متحده ایالات د مهال د سعودي په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف محدود ملاتړ کوي چې په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثی اخیانو پر ضد عملیات کوي. خو د رویټرز خبری اژانس چارواکو لخلی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه د یمن په کړکیچ کې د خپل رول په جبرولو او د خلیج د هغه متحدینو سره د مستقیم مرستو پر زیاتولو غبر کوي چې د مهال د ایران د ملاتړ لرونکو حوثی اغیانو پر ضد جنگي. په یمن کې درې کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي، 3 میلیونه نور بې کوره شوي او په میلیونونو نور د خوړو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حوثی اخیان د پایتخت صنعا په شمول د یمن په پراخه برخه کنټرول لري. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف غواړي د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومت واک ته ورسي. دا حکومت دا مهال د یمن په عدن ښار کې فعالیت کوي.
تر اوسه پورې د یمن د حکومت او حوثی اغیانو ترمنځ وسلې اوربند شبای او مات شبای دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې اترې هم څو ځلې بې نتیجې پای ته رسیدلې. جیمز ماتیس په مشخصه توګه په دې اړه څه ونه ویل چې متحده ایالات به د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ته څه اضافي ملاتړ برابر کړي، خو ویل دا هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د پراخولو لارې چارې ومومي. تمکیږي چې جیمز ماتیس به د چهارشنبه په ورځ د سعودي پاچا سلمان او د دې هیواد د دفاع د وزیر محمد بن سلمان په شمول له یو شمېر لوړ پوړو سعودي چارواکو سره وغږیږي. نوموړی به پر یمن سربیره د سوریا او عراق پر مسلو هم له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې خبري اژانس وایي ریاض خوشبین دی چې د ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره به د اوباما د ادارې په مقایسه په سیمه کې په ځانګړې توګه د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره ډیر ښکیل پاتې شي.
دا مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ریفرندم کې په بریا مبارکي ویلې ده او په یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. په دې حق له مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت برابر کړي چې مجید بابر یې درته وروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې په ترکی کې د هغه ټول پښتني یا ریفرندم موضوع راغستې ده چې لمخې د دغه هیواد ولسمشر طیب اردوغان ته لامحدود اختیارات ورکړل شول. راپور کې راغلي دي چې ټول پښتنه کې د بریان پس خاغلی اردوغان ته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مبارکۍ ټلیفون وکړ او دا تبریکی په داسې حال کې ورکړل شوې چې په یاد ټول پښتنه کې د بې قاعدګۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت، یورپی مبصرینو او د ترکی اپوزیشن ګوند نو خپل اندیښنې خودلې دي. راپور دی ته وی چې د ترکی انتخاباتي کمیشن ویل دي چې پاین کې د مجوزه بدلون لپاره د اچول شو وټونو مطلوبه تناسب ترلاسه شوی دی او یو 50.4% ولس پاین کې د ترمیم په حق کې رائے کارولې دي. بلخوا د ترکی په ولسمشر طیب اردوغان تنقید کوونکی وایي چې د دې ټول پښتنې لوجبا یو واحد کستا د حد نه زیات اختیارات ترلاسه شي او په دې اړه ډیر مختصر جمهوریت محاسبه کوونکی اقدامات ممکن وي. د سپینې ماڼۍ نه پورشي بیان کې ویل شوی دی چې د خاغلی ټرمپ او اردوغان ترمنځ په دې ټلیفوني خبرو کې په شام کې د ولس پر ضد د بشار الاسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو نه پس په شامي هوایي وډو د امریکا د میزایلي بریدونو په اړه هم خبرې اترې وشوې او دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړ چې د بشار الاسد محاسبه ضروری ده. راپور دی ته وی چې د سپینې ماڼۍ نه پورشي بیان کې دا هم ویل شوی چې د ناتو د غړي دغه هیواد ترکی په دوو غونډو هیوادونو شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوار ډلې پر ضد دروانو پوځي عملیاتو پاړه هم خبرې ترې شوې. بلخوا د ترکی په یو شمیر خارونو کې د دې ټول پښتني د نتیجو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې دي چې په زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. مظاهره چیانو د ټول پښتني د نتیجو نه لږه شیبه مخکې په انتخاباتي قوانینو اعتراض کړي چې لمخه یې صد پاسه لس لکه ووټونه بغیر د رسمي تصدیق نه اچول شوی وو.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د رويټرز خبري ایجنسی په یو ریپورت کې راغلی راتلونکو میاش په چین کې د دغه هیواد لخوا اعلان شوی ریشمی لارې یا سلک روټ په اړه غونډه کیږي، خو په کې به د زیاتره لویو غربي هیوادونو مشران برخه وانخلي. په دې اړه یو ریپورت درته د لنډې دمه پاس وړاندې کوم. رويټرز لیکي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د یوې سیمې یو سړک نومي منصوبې لاندې د ریشمي لارې یا سلک روټ جوړولو سلسله پر مخ روانه کړې چې لمخه به یې د ایشیایي افریقایي او یورپي هیوادونو ترمنځ تجارتي حالې ځلې زیاتې شي. چین په دې لړ کې د سلویخت عربو ډالرو لګښت په پام کې نیولی دی، خو په راتلونکي میاشت کې په دې اړه کېدونکي کانفرنس ته بلل شوي خلکو کې د سترو یورپي قوتونو زیاتره مشرانو ورتګ ممکن نخکاری، یعنی د جی 7 هیوادونو له ډلې پکې یوازې د ایتلی وزیر اعظم ګډون کوي. دا راز د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ترڅنګ د یو شمیر یورپي او ایشیایي هیوادونو 28 مشران به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د نهې په ورځ د چین خارجه چارو وزیر وانګ یی خبریالانو ته وویل د یو تجارتي منصوبه ده چې پکې د ټولو هیوادونو ګټه ده، نو دوی ورته سیاسي رنګ ورکول نه غواړي. نوموړي همدار از وویل چې په فرانس او جرمني کې راتلونکي میاشت انتخابات کیږي، نو ځکه د دغو هیوادونو مشرانو په خپله د ګډون کولو نه معذرت کړي خو استازي به یې شرکت کوي. وانګ یی زیاته کړه چې په دغه غونډه کې به د یو سل لسو هیوادونو مشران او استازي برخه واخلي. بلخوا یو چینی سفارتکار د نوم نصر غندولو په شرط رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي د زیاتره غربي هیوادونو مشران د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ځای کې ناستل نه غواړي، نو ځکه په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. هلته هند په سلک روټ له دی وجې نیوکه کړي چې په دې کې بعد چین پاکستان اقتصادي راهداري سبرخه هم شامل وي، او دغه راهداري د هند په وینا د کشمیر له لانجمنی سیمې تیریږي، خو چین دغه نیوکه ردوي او وایي چې هند د هم د ریشمی لارې برخه جوړ شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند د دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په هغو غړو کې چې د امریکا په تر ټولو لوی غیر اټمي بم برید کې وژل شوی لک تر لګه د دې ډلې دیارلس مهم کمانډران هم شامل دي. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرې پنج شنبه په برید کې په وژل شوو کې هندي، تاجکستاني او پاکستانی وګړي هم شامل دي چې له مهمو کمانډرانو څخه وو. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په چین کې د داعش د ډلې په سموڅو د امریکا د تر ټولو درانه بم د کارولو په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو منځ کې د دې ډلې لږ تر لږه دیارلس مهم کمانډانان شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما در بین همي مجموعه کې توسط
خغل رادمنش وایي په چین کې د بم لغورزیدو وروسته هغه جسدونه چې موږ پیژندلې دیار لسته داعش مهم کمانډانان پکې شامل دي. په دوی کې دوه کسان د هندستان دي، دوی د تاجکستان دي، څلور تنه هم افغانان دي او نورې د پاکستان دي. دا تثبیت شوی چې دا دیار لس کسان د داعش ډلې د سر کمانډانان
داعش بوده
که در این حمله از بین رفت. خغلی ردمنش دیدیر لسکسان و نمونه و نخیستل خطر دی مخکی در شنبه پورس در افغانستان د دفاع وزارت پیوی خبرپانه که پاچین که پورستی با میبرید که در داعش در وجل شو و غلو پمنسکی در دوی در چلور و کماندانانو در نمونه یاده و نکرده و. په دوی کې د ابوبکر، حمزه، شاهد، عمر او ولکانو سامه په نوم کسانیت شي وو. پاینال کې د حکومتي او بل چارواکي د رسنیو له استادو سره په یو لیدنه کې پر یادو څلور نمونه سربیره په چین کې د داعش د دولس نورو هغه وژل شو غړو نمونه هم یاد کړی چې د یاد حکومتي چارواکي په وینا د داعش له کمانډانانو څخه وو. د حکومت دی سرچینې د ممتاز او افسر په نوم د دوو کسانو یادونه کړې چې اصلا د ورغزو د ایجنسی وسیدونکي وو. همدارنګه دی سرچینې ویلي چې په وشل شو کې د پاکستانی ډلې لشکر طیبه په خانه مشر شاهد الله شاهد او د عمران په نوم یو بل کس چې دا هم د ورغزو اصلي وسیدونکي دی شامل دي. دا افتاب په نوم د یو پنجابی یادونه هم شوی چې په وشل شو کې شامل دي. همدارنګه افغان سرچینو د محمد او الویګیتا په نوم د دوو هندستانیانو یادونه کړې چې د داعش د هغه وشل شو مشانو په ډله کې شامل دي چې په اچین کې د امریکا په وروستي بمی برید کې وشل شوی. د افغان حکومت د سرچینې چینه غوښتل نومي واخیستل شي. د صدیق په نوم د داعش ته یو تاجکستاني قومندان، د نورک په نوم د دې ډلې د یو سیمایز مشر او د حامد او حجی سات په نوم د دوو کونړیانو یادونه هم کړې چې د داعش ته وشل شو مشانو په ډله کې شامل دي. د سرچینې د یاسر خراسانی او سما په نوم د داعش دوه نور قومندانان هم یاد کړي چې په وینا یې په دې برید کې وشل شوی. د دې دواړو د اصلي ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. امریکایي ځواکونو د تیرې پنځشنبه په ورځ د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د ډلې پر څو سمڅو یو تر ټولو درون غیر اتومي بم وغورځاوه. افغان چارواکو د سې شنبه په ورځ په دې بم برید کې د داعش د ډلې د وژل شوو غړو شمیر شپږ نوي تنه و، خو چې په وینا یې د ځینو هویت لا هم نه دی څرګند. بلخه د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمد زی ویلي د ولسی جرګې یو هیات به ډیر زر سیمې ته سفر وکړي او هغه سیمه بل نږدې وګوري چې امریکایي ځواکونو پکې تر ټولو درون بم غورځولې.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې یو وار بیا ورزو د افغانستان ننګرهار ولایت ته چې دغه ولایت امنیه کمانډان وای په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوارو پر ضد عملیات دوام لري چې ډیر هغه سیمه د دولت لاس ته ورغلي چې په خوا به د داعش وسلوالو مرکزونه وو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نظم خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وای چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري چې ډیری سیمې د داعش وسلوالو څخه پاکې کړي او زیاتوي چې عملیات به تر هغه دوام وکړي سو پورې چې یاد ولسوالۍ د داعش وسلوالو څخه پاکې کړي نه وي. نو موري د سیشن به پورز مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
عملیات اول کوټه شروع سول یو کوټ ډيري سیمې ته سپیاسوي بعد لغنه موږ په اچین کې خپل د عملیاتو لړۍ ته دوام ورک اچین کې ډيري سیمې ته پاتاسوي. تاسو خبرې چې د عبدالخیلو بازار مطلق دی دوی په لاس کې وو او حتی خلک لغ جاي نه راوتلی وو او خلکو ته ډیر ضررونه رسولي وو. ډیر ښه عملیات وسول او غم زکه بیرته لیدو
دی وای کومې سیمې چې د داعش وسلوالو څخه پاکیږي هلته به د امنیتي پوستو پر ځای بیزونه جوړوي چې د پام وړ ځواکونه به پکې ځای په ځای کړي.
پلټنې سي د موږ خلاصې سي د جوینه سي تصفیه کیږي امنیتي بیزونه به جوړیږي او امنیتي بیزونه به د پوستې په شکل نه وي. دا بیز به د دې وړتیا ولري سلم د خپل بیز نه دوی ووزي په خپل مربوطه سیمه کې تصفیوي عملیات وکړي دښمن سرکوب کی بیرته خپل بیز ته راسي.
جنرال ریمی وای په چین ولسوالۍ کې چې امریکایي ځواکونو د بمونو د مور په نوم کوم بم له دولت سره په همغږۍ استعمال شوی د تلفاتو کرش میره بل پلټونو وروسته په ډاګه کوي خو زیاتوي چې نږدې سلو پورې داعشیان پکې وژل شوي دي.
کوم بم سے التا چول سوای التا ډیره قوی خمچي وي کوم قواس له دغه تنګینه تیرېدل د د قواد تیرېدل پاک له ډیر قوی خاند و نو دا ډیر وخت غوړي چې د خمچي را و پلاتل سي خودمر درته ویلای سو چې ترسلو شاوخه په دې کې وزل سوي دي منګ ست کله د خمچي ټوله را و پلاتل سي منګ بیا حاضر یو سه دقیق شمیرم درته وایو
جنرال عبدالرحمن رحیمی زیاتوی د دایښ وسلوالو پر ضد د عملیاتو په دوران کې افغان ملی ځواکونو سره په ځینې مواردو کې ائتلافي ځواکونه هم مرسته کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جته چې خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
خاموش دیرا نو وجنی یو چغا شت پکارا بیدار کلان مولا پخور دا پختل کا دا ملوا زنا ولا چکنی دغا بیس دیرا نو وجنی لدا قاتل خاموش دے رنگ وجنی یو چغا شت پکارا بیدار کلالم نا زندگی دے ران وجنی یو چغا شت پکارا بیدار کلان مولا راولی دی ورنا تخپل دشمن شوی پردی دیران وجنی یو چغا شت پکارا